السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده مليحه میزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم په خبرونه کې د ستاسو لپاره په کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تفسیرې لرو 19 پروګرام روزخانه مستقبل به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې واوري خو اول د دې ساعت تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي
سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په اړه به له شفافیت کار اخیستل کیږي د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په بغلان کې د شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو همکاري وکړي اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر کوادر اقتصادي راهداري په اړه به له شفافیت کار اخیستل کیږي نن په اسلام آباد کې رابلل شوي ټول کندیزه کانفرنس نواز شریف ویل چې هر څوک چې د راهداري په اړه اندېښنه لري هغه باید په دغه غونډه کې بحث وکړي د زیاته کړه حکومت هیڅ هم له خلکو نه پټوي او باید په غونډه کې داسې یو فیصله وسي چې د دې پروژې په اړه ټول یو موټی شي د بلوچستان خیبر پښتونخوا حکومتونه اسمبلیان او سیاسي ګوندونه پر واکمن ګوند مسلم لیگ نن تور لګوي چې د اقتصادي راهداري لارې پنجاب صوبې ته اړولې خو حکومت دا تورونه ردوي دوی غوښتنه کوي چې د اصلي نقشې مطابق دې لاره له بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیر شي د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې د بلدیتي انتخاباتو پر عمل دې نه اثر اندازه کړي نن په پېښور کې ټول ګوندیزه کانفرنس وسو چې پکې واکمن اتحاد کې شامل ګوند جمعیت اسلامي عوامي نېشنل پارټي قومي وطن ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ ګوند ګډون وکړي د جمعیت اسلامي پېښور امیر صابر حسین اوان د غونډې د غوښتنو په اړه نن مشالې ډوتول
کم استادانو ډیپټین لګیدلې دي کم افسر ډیپټین لګیدلې دي هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر دی تاسو پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده موږ وایو چې هغه دی بالکل غیر جانبدار کردار ادا کوي زمونږه خدشه ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو څنګه چې مخکې به دا غیر حتمي نتایج اعلان کړو دغه سره ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم ترې کار په خوانه رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي
تریکین سافټور دی وړاندې د ستورو د ستورو نارت کړي وو د کانفرنس په اعلامیه کې هوټ سرګن سوي چې شجبې د ووټ لهکه نه محرومه کیږي د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي چې د هر هغه چا پر ضد به قانوني کاروایی کوي چې شجبې د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو پر مهال له ووټ ورکولو منع کوي د خبره انتخابي کمیشن په یو خبر پاڼه کې کړې ده د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشالې ډوټول چې رای ورکول د شجو اساسي حق دی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنې د شنبې خالی په ورځ کې او د کمپاین نن اخیری ورځ ده د فاټا ټرمینل نوې ټاکل شوی مشر سنگی مرجان هوټ څرګند کړي چې هڅه به کوي د اف سی آر په مقدمو کې له خلکو سره زور زیاتای ونسي نن له مشالې ډوسر په مرکه کې نوموړي ول باید فاټا ټرمینل په مکمله توګه یو آزاد اداره وګرځي
بالکل اکیږي چې جوړ کړی دی دیتا وکی چې انډیپندنس پکار دی انډیپندنس ذات پکار دی چې هغه وسی بیا خو ما وې یار په ساري باندې ډیپندایز او څو وایي انسان دا زمونږ دا قانوني ادارې نه دي بلکې دا عام جوډیشل ادارې په دې کې چې دا سړي ځان ناس پی کنه زوی نو انسان درته ملال چې دا سړي زوی نه ناس نو بیا څه ته وکړل
سنگ مرجان به د جون له لومړۍ نیټې خپل کار په رسمي توګه پیلوي د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو چارواکی وایي په بغلان کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي د کورنی چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال لیډو ته وویل دغه وسلوال د عملیاتو په مهال وژل شوي دي هغه زیاته کړه په عملیاتو کې پولیسو ته هم زیان رسېدلی دی د جنرال شیرزاد په وینا په دغو کاروایینو کې د مرکزي بغلان او دند غوري سیمې له وسلوالو څخه پاکي کړل شوي دي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي امریکا به هڅه کوي له روس سره په مشترکه ګټو هغه وخت کار وکړي چې خپل اصول هم له پامه ونه غورځوي جو بایډن تیره ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په اړه د ایران مسلې ته د اشاره سره وویل دا د امریکا په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې همداراز ترګري سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته جو بایډن د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې اوکران کرایمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د یوکران په ختیځ کې مداخله کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مئی په 1 نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د ایټمی پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحلې کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جیف رات کې تېره ورځ وویل چې واشنگټن باور لري د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولای سي د تهران ایټمی پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخره ورسېږي. جان کیری او جواد ظریف تېره ورځ په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه پر دې خبره کوي چې د جون تر اخره له ټاکلې نیټې سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د ایټمی فعالیتونه ختم کړي او په بدل کې به پر لګېدلې بندیزونه هم کم کړل سي. د نیټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې نیټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا کلک حمایت وکړي. سټولټنبرګ تېره ورځ په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په یوکراین او نورو سیمو کې د روس هڅو ته هم اشاره وکړه. د ویل چې ماسکو د خپل پوځي ځواک ښودنه کوي او په جارحانه انداز قومیت راپاروي. دی وایي ماسکو ځان ته د حق ورکوي چې خپل خواهشات په ګاونډیانو باندې ومني او د نورو مذکر لاندې کی. نوموړي زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي چې د روس ګاونډي هیوادونه جورجیا، مولدوا او یوکرین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواکه به پاتې سي. اورسه خبردار چې په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل کسان په ډزو وژلې دي. په شام کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وشتل او تور یې پورې کړ چې دا کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم حال او کرنسۍ قیمتونه
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 103.08 روپۍ غسل کیږي او په 103.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 112.08 روپۍ او په 112.15 روپۍ. یو پوند په 101.05 روپۍ او په 101.05 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.10 روپۍ او 25.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.15 روپۍ او ₹20.85. ₹2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او ₹2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په ₹3.03 اغسل کیږي او په ₹1.04 خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې یو کم سلویخ او ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو په یو د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د گوادر کاشغر اقتصادي رادارې په اړه د ټولو ګوندونو غونډه روانه ده معلومات درکو. په هنګو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دوو امیدوارانو د چاودنې حال هم درکو. د فاټا ټریبیونل نوی چیرمن لسنګي مرجان سره مرکه هم درته درورو.
دا مو یقین دی، امید دی چې په اختیار لاندې به امید نه دی، دا مو یقین هم دی چې په اختیار لاندې به ان شاء الله د چا سره زیاتای نه کی.
دا به هم واوري چې د شمالي وزیرستان استادان څه ستونزې لري.
موږ پہلے ڈیوٹی کرے تو اس پہ یہ کہ مش خلق کو تسبق وہ یہ خلق مش تبیا خپل کری تروشی تاگر تاک کی مشکلات تم جے سبھی 10 بجے نہ رات لی دل تم جے نہ گاڑا پولیس ولے نی والا دا
پونیس پروگرام روخانہ مستقبل کے بل یہ استاد یا مبارز سر داغی دا کار پہ حقلا خبر واورے
دے کی دس پیسے سرا سرا دخل کو خدمت ہوں نما دس طرف سے زکل اڑما او بل بل خغت خبر دا کہ من دے لگی جنتی کی اغا سوشل سیکٹر تے نہ رات لے نما کی سو کو سوشل سیکٹر تے رہی
لا مشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو د خبرونو کې هم واوریدل او د خبرونه په سر کې هم واوریدل چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د کاوشغر گوادر اقتصادي رادارې په اړه ټول ګوندي غونډه روانه ده. له دې وړاندې د روانې میاشتې په 14 نیټه په یاد موضوع لومړی ټول ګوندي غونډه وشوه. دا وخت را سره له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان د ټلیفون په لیکه ده. رابی، ستړي مشي او که د غونډې حال راکړي چې تر اوسه پکې څه خبرې شوې دي؟
ډیره مننه مليحا وزیر نواز شریف په مشوره کې دا غونډه لا هم روانه ده. وزیر نواز شریف پاکستان او چین ترمنځ ټولګوندیز کانفرنس په اړه خپلې وینا کې ویلي وو چې حکومت په اتفاقي رائے دا منصوبه شفافه جوړول غواړي. وزیر نواز شریف وینا وه چې حکومت غواړي اتفاقي رائے او افهام تفهیم سره معاملات مخ په وړاندې بوسي. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان او چین ملګرتیا د سیاست نه بالاتر ده. غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف خپلې وینا کې دا هم وویل چې هغه ګړي چې ډېر په شفافیت معاملې مخ په وړاندې بوزي او په دې کې حکومت چې دی په دې رهبرۍ کې څه پټول نه غواړي او غواړي چې دا منصوبه چې کومه ده دا د ټولو مخکې ده او په دې کې به شفافیت وي. ملیحا د وزیر اعظم د خطاب نه پس د غونډې اراکینو ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سیاسي ګوندونو ته دا تجویز ورکړو چې تحفظات لري کول لپاره د یو ټو سیاسي ګوندونه چې کوم دی په مشتمل یو ورکینګ ګروپ چې دی هغه جوړ کړی شي او د دې منصوبې نه پس ترقیاتي او تعمیراتي منصوبې به چې کومې وي د هغې ته به حتمي شکل ورکړی کېږي. ملیحا احسن اقبال دا هم وویل چې بلکې بلنه یې ورکړه سیاسي ګوندونو ته چې هغې دې خپلې نمایندې وټاکي چې کوم ځای کې کارونه په دې رهدارۍ د دې رهدارۍ په منصوبو روان دي چې په د هغې معاینه وکړي. دا شان دا هم وویل چې د رهدارۍ جوړېدو په ځایونو کې به د هغه ځای ځوانانو ته د روزګار مواقع او تربیت هم ورکړی کېږي او هلته د سکولونو او هسپتالونو کم بیا هغه به هم جوړیږي. د دې نه علاوه د مهمه خبره دا و چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهبری دا منصوبه کومه چې په لوی پیمانه ده د دې مقصد دا دی چې د حکومت په پاکستان کې کم سماجی او اقتصادي ترقی په اړه حکمت عملی ده هغه نافذ کړي او دا منصوبه صرف یو څو یا علاقې پورې محدود نه ده بلکې دا د ټول پاکستان ده او د ټولو صوبو د ټولو خطو پورې ده. دې نه علاوه ملیحا هم په دې موقع غونډې ته د ریلوې وزیر خواجه سعد رفیق وینا وه چې اقتصادي رهداري تر لاندې چین پورې به د ریل یو نظام جوړیږي او دا شان کمې چې د پاکستان پسماندې علاقې دي هغې کې به هم د ریل سرویس شروع کیږي.
صحیح شوه. ډېره مننه رابعه چې تاسو راته تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتون سیاسي ګوندونه په مرکزي حکومت تور لګوي چې د یادې پروژې اولنۍ لاره یې بدله کړې ده خو حکومت دا تورونه ردوي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتره پیسې بیلې کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضاتو له وجې متنازع شوې نو پښتنه ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شو پیسو د مصرفولو کار اغېزمن کړي او کنه. دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې واوري.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1400 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزي حکومت به د متنازع کالاباغ ډیم لپاره په بجټ کې پیسې بیلې کړي خدا به بیا کله هم خرچ نه شوي. آیا اوس چې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچ نه کړی سي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچ نه شوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې حسن ابزارا پورې او د ټوډېرونه د پنجاب د ځینې علاقو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او دا غیر سره د اختلاف کون کو والے تعلق نشته. اختلاف کون کو والے تعلق دی چې د خیبر پښتونخوا هغه علاقو کې ولې نذیری چې کم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نو بیا بس مخه ته منظر راځي نو لحاظ دا بجټ به استعمالیږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډېره وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې ورباندې د اقتصادي راهداري لاره تیریږي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیټ شي لکه دا وړي خيار دي
بلوچستان کے راضی انوکا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن پروٹیکشن آرمی تو آرمی راشی نہ عوام خبر ختم شیا ہو گیا تو زور خبر ہے
دا کاشغر کوادر اقتصادی پروژه پاړه پاکستان له چین سره د 46 اربع ډالرو تړون کړی وو. خود پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه اسمبلیانی او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغه صوبو تیرېدونکې لار پنجاب صوبې تاړوي. خود پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده.
داو عبدالحی کاکر تاسو ته د هنګو معلومات درکو چې په هنګو ضلع کې پولیس وایي چې نن سهار په زرګري سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو پر دوو کاندیدانو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغوی پکې ټپي شوي دي. ویل کېږي چې د دغه دواړو کاندیدانو تعلق له تحریک انصاف ګوند سره دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
پولیسو په خبره چودنه د پنځشنبه په سهار په زرګری سیمه کې هغه وخت شولا کله چې دغه امیدواران په خپل ګاډي کې روان وو. پولیس وايي په زخمیانو کې نصر الله او لنس خان نمونه شامل دي چې د تحریک انصاف سیاسي ګوند سره تعلق لري. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انورکونډي مشال لډو تویل د دغه پیښې هدف د ګوند دغه دوه امیدواران وو چې پکې دوی سخت زخمیان شوي دي. د ویل زخمیان شوي امیدواران په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي چېرته کې د هغوی علاج روان دی. د دا هم ویل دغه پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواک کونو په خپل ولکه کې اخستی دا او زیاتوي چې د دغه پیخې په اړه تحقیقات روان دي. دغه پیخې په اړه لچا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې د ناریاب 2 وارډ نه نصر الله د ډیسټریکټ کونسلر او لنس خان د تحصیل کونسلر ټول لپاره ودرېدل دي. بلخوا د سیمه الیکشن کمشنر شاهاب خان د دغه پیښې نوټس اخستی دی او پولیسو ته د امر کړی چې د سیاسي ګوندونو امیدوارانو امنیت یقیني کولو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړی شي. د ویل په انتخاباتو کې ولاړ امیدواران دی په خپله هم د خپل سیکیورټي خیال وساتي ځکه چې د سیمې حالات ښه نه دي او څوک هم په نښه کېدای شي. معلومات در مخه په ضلع هنګو کې د سلو نه زیات پولیس نشانې داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په انتخاباتو کې کمې بدې پیښې نه د بچو لپاره دوی سیکورټي پلانونه تیار کړي دي او زیاتوي چې امیدوارانو سیکورټي به نوره هم سختولې شي. په ضلع هنګو کې مقامي انتخابات چې روان د خالی پورس کې دون کې دي څه د پاسه په 200 سیټونو به 1450 امیدواران برخه اخلي. هنګو هغه بندوبسي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمو کورما او رغزو سره لګیدلې ده چېرته کې چې دا وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
خبر هم د بلدیاتی انتخاباتو کو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې بلدیاتی ټاکنو کې خزینه د ووټ کارولو بنیادی حق نه منع کول قانوني جرم دی او د دې خلاف ورزي کوونکو ته به د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې په خیبر پښتونخوا کې په 13 مئی کال 2015 کې کېدونکې بلدیاتي ټاکنو کې د خزینو په شمول ټول خپل ووټ استعمال کړي ځکه چې د پاکستان آئین ټول وګړو ته د ووټ کارولو حق ورکړي. د خبر پانې په وینا زنانه د ووټ استعمالولو د بنیادي حق نه منې کول به د قانون خلاف ورزي ګڼلې شي او الیکشن کمیشن به د دې په سختۍ سره نوټس اخلي او په دې جرم کې ککړ کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور الیکشن کمیشن میډیا افسر سہیل احمد وی چې الیکشن کمیشن د ټولو سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته هدایت جاری کړی دی چې زنانو ته پولینګ سټېشن ته راتلو کې هر ډول اسانۍ ورکړي. دغه سې چې د ټولنې دا مهمه طبقه د ووټ استعمالولو حق څخه محروم پاتې نشي او کچا زنانه د ووټ اچولو نه منې کړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. نوموړي زیاته کړه،
موږ تر هدف پورې خدا خبره ده چې موږ میډیا کمپین یو لحاظ سره بدی بنو چلو سنسټایز موږ کریکشن ورکل ول جره تاسو اوس په زور باندې زنانه د ووټ نه او د کول اسن غیر قانوني غیر اخلاقی خبرم ده پولینګ بوټس پولینګ سټیشنز ولا بیل بیل جوړ شوی دي دا تنظیمات په تهریزي سره غراشي چې څنګه کوي تهریزي تور باندې کوي تر هغه پورې خدای نو چې موږ دا کوی شو چې موږ ویل شو بار بار خلکو ته دا الیکشن کمیشن چې ناشته کنا الیکشن کمیشن کانسټیټیوشنل باډی دا او کورټ ته کنا الیکشن کمیشن خو یو کورټ ته کنا څنګه چې د پی کے 95 کیس روان دی لګولې هغه سرداشن کنا مدا و بیا هغه نه کیږي چې څنګه چې پروسیډینګ کیږي جوډیشری هغه په دې باندې الیکشن کمیشن فیصله کوي چې څه کوي وسره بیا هغه به ټایم سره بیا
کوي چې مشال ریډیو په انتخاباتو کې د زنانو د ووټ کارول د حق لړکی د قانوني چارو تزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په پښتنه ټولنه کې اکثر داسې کیږي چې زنانه د ووټ نه منې کولې شي کوم چې د آئین او قانون خلاف فرضی ده خو په کار ده چې د زنانه ووټونه اچول ضروری وګرځول شي او به لدې یو امیدوار کامیاب تصور نکړي شي او دا شان د دې لپاره قانون سازی هم په کار ده نو موري زیاته کړه
زنانه خو چې دا نو د سټیټیزن په شکل کې د کانسټیټیوشن کې په کانسټیټیوشن کې د سټیټیزن خبره ده شهري خبره ده او دغه شهري سړین دی او خزم ده نو اوس پر یو ځای کې خزا د ووټونه منې کیږي او سړی او چچین دا به د آئین خلاف ورزی ده خو چونکی پیټریاتیک سوسایټی زمونږه په پاکستان کې بیا زمونږ چې کم خیبر پختونخوا داسې سیمې دي چې الته داسې قسمه پیښې کیږي هیڅ داسې خبره نشته چې امکان نه لري امکان لري نو بیا د هغې دپاره داسې یو قسم لیجسلیشن په کار دی چې په هغې کې په خصوصي توګه هغه چې کم د ښځې حقونه دي نو د وومن رایټس کې هغه یو نقطه شامله کړي نو هغې له قانوني شکل ورکړي او که هر سړی ښځه د دغې حق نه محرومه کړه چې هغه له پیټ ډایرکټ سزا ورکړي
یاد دې وي چې د وروستیو کې په کوس دیر کې د زمینی انتخاباتو دوران سره پاسه 50 زره زنانو کې یوې خزي هم ووټ نه و اچولې د کومې چې الیکشن کمیشن نوټس اغسته او تر دې دمه هغه کیس په الیکشن کمیشن کې روان دی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا پاکستان وفاقی حکومت د فاټا ټریبیونل لپاره پخوانی بیوروکرات سنگی مرجان نوې چیرمن ټاکلې دي دغه څوکه د 1300 میاشتو نه خالی پرته و چې لوجې د قبالی سیمو د ولست اف سی آر سره تړلې قانوني ستونزې نه حل کړي دا چې د نوې چیرمن ټاکلو سره به دغه ستونزو د حل لارې پیدا شي او کنه دا اولدې سره د تړلو نورو پښتنو لپاره زمونږ همکار مجید بابر د نوې چیرمن سنگی مرجان سره مرکه کړې ده
ٹریبونل خدا دے کنا چې دا خو یو دا سیول او کرمینل کیس چې څومره یې کنا په ایف سی آر لاندې دا هی یعنی هایر هایست فورم دا دی اپیلیټ او ریویژنل فورم دا دی نو دا مو یقین دی امید دی چې په ایف سی آر لاندې به امید نه دی دا مو یقین هم دی چې په ایف سی آر لاندې به ان شاء الله دا چا سره جاتای نه کی
نن د ایف سی آر خبره ده سر د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سپا قبیله باندې د ایف سی آر د لاندې جرمانه لګوله
پی خو ولا غولا دا خو دې دغه څه دا ټول نه نه سیول جج تزاویر کی سیشن جج تعالی کی اپیل وکي بیا برلا کی ای کوټا دا پینونه خو کی دي کنه اوس کی خو مثال جرمونه ولا غولا
جی
دا به بیا کمشنر ته اپیل وکي چې مونږ ته وکي چې مونږ ته اپیل وکي ما در ته وای چې ان شاء الله یا تای به په شهر لاندې چا ستنه کی
سنگ مرجان صاحب د فاټا ټریبیونل بارے کې یو دا خبره ده چې په مالی توګه باندې دا آزاد اداره نه ده نو تاسو به څنګه وکړی شئ چې دغه فاټا ټریبیونل خالي ځل ته دوام ورکړي
دا سه آزاد خو نه دی خو دا یو درې کاله کانټریکټ دی دا اوس بیا سړی ډیپینډ کوي کوي چې په سړی ډیپینډ کوي کنه چې را زه په آزادي سره کار کوم خو مثال کاوسو خوټیټ د کچو خپاشو بیا نه ووم کنه
نو تاسو غنئ چې د فاټا ټریبیونل یو داسې اداره ده چې پراتلونکو وختونو کې با قبایل سره د زیاته د پاره دا مخاوني سي
ډیر کاله کیږي چې جوړ کړی دی دا وکی چې انډیپندنس پکار دی انډیپندنس ذات پکار دی
جی
هغه وسی بیا خو ما یار په ساری باندې ډیپینډ کوي زه اوس څو یې کنه دا زموږ دا قانوني ادارې نه دي نه دا عام جوډیشل ادارې په دې کې چې دا ساری زوی ناس پی کنه زوی نو انصاف درته ملای شي چې دا ساری زوی نه یې ناس نو بیا څه ته وکړل کنه
نو ستاسو څه پلان دی ستاسو څه ذهن کې دي چې تاسو کولای شئ چې دا اداره د قبایلو سره د زیاتې مخونی سي
زما خو خپل توکل باندې ټول کنه زه په دې قبایلو علاقې کې پاتې یم دا د پښتو ته په پاتې نه وي درې کاله په خیبر کنپونې تین سال په خیبر پاتې یم تقریبا درې کاله درې نیم کاله په کورما پاتې یم درې کاله په باجاوړ کې پاتې یم په نار کې تیوي پاتې یم ته وایي په دې دولس یولس کاله کې بیا سیکټری ټو گورنر پاتې کمیشنر په دا یولس کاله کې دا په داوی سره ویلای شم چه په FCR لاندې مې هم د چا سره ظلم نه دی کړی.
سنگ مرجان صاحب یو خو د FCR خبره شوه، بل په قبایلي سیمو کې مالی معاملاتو کې ډېرې مسلې دي، خلک وایي کرپشن روان دی، د پولیټیکل انتظامیه ادارې کرپشن کوي. آیا هغه مسلې به هم تاسو په دې ټریبیونل کې د حل کولو کوشش کوئ؟
نه، هغه مسلې کې دا دي چې هغه کار د ایجکټیو دی کنه. جرمانی وغیرہ لاگی پر جرمانی با صحیح معنی استعمالی جی
بل سنگ مرجان سے قبائلی سی مکی دا لادرہ کشو خلقو یو مسئلہ دا چھے آرمی اونی سی یا نور اداری اونی سی یا وغا غیب شی، نو آغا مسئلے بتا سو پا دے ٹریبیونل کیا ہو رہی؟
داو سی آمین من گوشو آرمی کوک سو ملی چی کوک سی چی جور کل نا غیب سے دا پارا جور کل خودی دا پارا جور کلی دی دا دی چی البتا مثال پلسی کلی دن کا چی رزلتا والا شی اشیار لانے بیار آغلا خبر اختیار دے جیل ویزٹ کا پیٹ سے آرمی پتہ لگی بھائی دادا آرمی سارا دے بس آرمی دا دوس دا کا نا آرمی سارا جوڈیشری ہم چیڑ چاڑ نہ سیکھ رہے
داو د فاټا ټریبیونل نوی چیئرمین سنگی مرجان. د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن د ټولو سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت رواړي چې په یاد سیمه کې سکولونه خلاص خپل ډیوټیانې پکې بیرته پیل کړي، خو د دوی په خبره چې حکومت ورسره هغلته د تک په لړ کې هیڅ مرسته نه کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور معلومات لري.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن درې تحصیلونو سرکاری سکولونو استادان وای نن نرینه او زنانه استادان چې د بنو نه په گاډی کې روان ول، پولیسو ورنه گاډی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره بیګار ته ونیو او ټول استادان یې د غلطه پرې خودل. د رزمک ډویژن تعلیم سانګې مشر حبیب الله وویل چې ټول اعلی چارواکو ته ویلي خو ورته خپل گاډی هم خلاص نه کړ. دوی زیاتوي چې سیمه ته پتلو کې دوی ته په هفته کې هم اجازه نه ملاویږي، نو هلته باسکولونو ته څنګه تګ را تګ وکړي. دغه استادان وایي دوی غواړي چې خپل سیمه ټول سکولونه آباد کړي، خو دوی ته د هم د تګ را تګ اسانتیاوي برابرې کړي. د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تعلیم سانګې مشر حبیب الله مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
رزمک چې کومې پیې ده او د رزمک بریګیډ چې کوم له مشر ده هغه مو ته ټلیفون وکړ چې ته ځون ورور سوا زه رزمک ته راغلم تقریبا میش ټول سکولونه هلته باندې ویلې چې د خلک به ګریډ شوی دی کنه بیا دې مشته وایي چې تو د ټیچرونو حاضر کې لکه مو سره ایز دلاوی لوړ دي د کارک نه دی خان نمبر وصلې دی وړي کې بچون دی ورته کنه میش ولا ګاډی پلان کوچه به روي پولیسو له بیګار ته ونیو کنه.
د رزمک ډویژن سرکاری اسکول یوا زنانا استاذ وای د کرکنا راغله او رزمک تا ډیوټی تا روانه وا چې بنو کې یې ګاډی پولیسو ونیو. دوی وای د غلطه پتلو کې ورته ډیر ستونزې دي چې باید هوارې شي.
ګورنمنت ګرل پرایمری سکول شهدولا کوټ کې تو مې پهله ډیوټی کړې ده اوس خې چې مې خلکو ته سبق وای چې خلک مې څه بیا خپل کړی ته روشي تاګره تا کې مشکلات ته مې سبې د شپې بجې نه راوتلې دلته کې ولاړې دا ټول دمره مشکلات وی اوس دلته مې نه ګاډه پولیس ولې نیول ده.
درزمک ډویژن سرکاري سکول یو بل استاد برکت شاوای خپل سیمه آباد غواړي او خپل ماشومان د تیارو نه راوستل غواړي، خو د دوی ستونزو ته څوک هم پام نه کړي.
خپل بچن و تیارو ته نه چوي په دامش خوښېږي. افسوس خبره دا ده چې کیما مکما وي هر ستونزو نه هیڅ قادر جام سم سکولی نه بوده وي خو کر فی ویار او سکولی نه پکر فی شنه بوده شي.
د سرکاري سکولونو استادانو دغه مشکل په اړه مو کلاچ سیمه کې د حکومتي او فوزي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. شمالی وزیرستان کے فوجی عملیات و ورستہ رزمک ڈویژن درے تحصیلوں کے لا ہم خلق موجود دی چه د غلطانه ندی کړه شوی خود سیم خلق او استادانو په وینا د غلطا د عملیاتو ناره په دی خو ټول سکولونه لا هم بندي رزمک ډویژن کې د تعلیم محکمې په وینا ټول یو سلوش پاړه سکولونه دی چې پکې سلور شپېته نرینه او دوه پنځوس د زنانه او سکولونه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه بله شفافیت کار اخیستل کېږي. نن په اسلام آباد کې رابرله سوې ټولګوندیزه کانفرنس ته نواز شریف وویل چې هر څوک چې د راهداري په اړه اندېښنه لري هغه باید په غونډه کې بحث شي. د خیبر پښتونخوا ځینو ګوندونو له واکمن تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې بدعتي انتخابات په عمل دې نه اثر اندازه کېږي. نن په پېښور کې ټولګوندیزه کانفرنس کې واکمن اتحاد کې شامل جمعیت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي، قومي وطن ګوند، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن ګډون وکړي. د پاکستان انتخابي کمیشن ویلي هر هغه څوک د هر هغه چا پر ضد به کاروایی کوي چې ښځې د خیبر پښتونخوا بدعتي ټاکنو پر مهال له ووټه منع کوي. دا خبره انتخابي کمیشن په یوه خبر پاڼه کې نن کړې ده. د فاټا ټریبونل نوې ټاکل شوي مشر سنگ مرجان فوټ څرګند کړي چې هڅه به کوي د اف سي آر په مقدمو کې به له خلکو سره زور زیاتی ونسي. نن د مشال ریډیو سره په مرکه کې نوموړي وویل باید فاټا ټریبونل په مکمله توګه یوه آزاده اداره وګرځي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکی وایي په بغلان کې شاوخوا اتیا سوال وجل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي جنرال اسدالله شیرزاد نن مشال ډیرو ټول دغه سوال د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي امریکا به هڅه کوي له روس سره په هغو په مشترکه ګټو همکاري وکړي او هغه په هغو بنیادو باندې چې اصول تر پښو لاندې نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د مې په دیرشمه نیټه جنیوا ته د دورې پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحلې کې برخه واخلي. د نیټو عمومي منشي ویلي چې نیټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا کلک حمایت وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د آسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمه پخه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نویستو لپاره یو بل سره هغه شان مرسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او انکارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دوانو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورسپانه خپل اداریا د متاثرینو واپسی او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بیکوره شوي خلکو واپسی، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې تر څو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړې شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حوالې سره دې په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړې شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروجیکټونو شروع کولو سره سره د اوله نام موجوده انتظامی ډانچه دی هم فعال کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړې شي او په فوري توګه د پسیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړې شي. دین علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دی هم سرته ورسولې شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرایط زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې په دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پر هند چوي. مجلې لیکي له هند د یری خبرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې په خپلو خپو ودرېږي. پورېوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او رانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل سوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل سوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې یې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل سوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال سوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼې لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالره آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام حکومت وایي چې نړیوال ائتلاف نه دي توانېدلی چې په پامیره کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار 13 هفته داعش ونیوه او پرون یې پکې د شام د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په پامیره کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. سو پرې نږ دي چې یاغیان دغه لرغوني ښار روان کړي، خو د شام د بارنو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بللي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې احمد شیبر نواورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوا نخلي. د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
دا وو احمد شیبر، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د جرمني خبری ایجنسی لیکي چې په دې قرارداد کې د هغو خبریالانو د خوشی کولو غوښتنه شوې ده چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول شوې دي. بوریوال کاکړ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دې قرارداد په اړه د جرمني خبری ایجنسی رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په یو خوله داسې قرارداد منظور کړ په کوم کې چې پر ټولو هیوادونو ژغ سوی دی چې د خبریالانو پر ضد د تشدد مخه ونیسي. د جرمني خبری اجانس لیکي چې دا قرارداد د لیتوانیا هیواد تیار کړی وو او له وړاندې کېدو وروسته یې د نړۍ 24 نور هیوادونو هم ملاتړ وکړ. قرارداد د نړۍ پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې په سمدستي توګه دي هغه خبریالان خوشی کړي چې د تاوتریخوالو او جګړو پر مهال نیول سوی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینګویس ویلي چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد لخوا پر وړاندې سوی او منظور سوی قرارداد ویاړي. د ویلي چې په نړۍ کې د امن او قراری ساتلو لپاره د مطبوعاتو رول بنسټیز دی او د خبریالانو خوندیتوب په دې ډیر مهم دی چې هغوی خپل ژوند د دې لپاره په خطر کې اچوي چې خلکو ته رښتیا ورپډاګه کړي. د بېسراد خبریالانو سازمان مشر کریستوف ډیلویر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د دې قرارداد منظوري د خبریالانو د خوندیتوب او معلوماتو ته د آزادانه لاسرسي لپاره یو تاریخي ګام دی. د بېسراد خبریالانو سازمان له معلوماتو سره سم په تیرو لسو کالو کې تر 200 زیات خبریالان له خپل کار سره په تړلو چارو کې وژل شوی دی. سازمان لیکي چې یوازې په شام کې له 2011 کال راهیسې 45 خبریالان او شاوخوا 130 لیکونکي او فعالان وژل شوی دی. د سازمان په لیکنه له شام وروسته دویم هیواد عراق دی چیرې چې له 2014 کال راهیسې تر 15 زیات خبریالان وژل شوی دی. د قرارداد په یو برخه کې راغلی دی چې د آزادو خپلواکو او بې طرفه مطبوعاتو کار د یو جمهوري ټولنې په رامنځته کولو کې بنیادي رول لري. د ملګرو ملتونو مرستیال مشر جان ایلسن د امنیت شورا ته باور ورکړی دی چې پر وخت او دوامداره توګه به په مطبوعاتو کې د کارکوونکو پر ضد د کېدونکو جرمونو په اړه رپورټ وړاندې کوي. جان ایلسن خبریالانو ته په اشاره ویلي چې د داسې غږونو خوندي ساتل زموږ د ټولو دنده ده چې د نړۍ امن ته د ورپیش خطر په اړه معلومات او خبرداري ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس ور رسیدلې ده د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې په بنو کې له یوې استادې او مبارزې سره خبرې شوې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت له اړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکۍ هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونی په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې با همته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نوموړې د خپل تعلیم په حق لا وویل
پخو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی او دین بعد می سر میں میٹرک د ہائی سیکنڈری سکول غلا منڈی نا اے گریڈ باندې کړی دی او د دین پس ایس ایس سی می انٹر کالج بنو نا کړی دی او د دین پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ٹاؤن شپ اگے نا بی ایس سی کړی دی او ماسٹر می د ګومن یونیورسٹی نا کړی دی.
هما ارشاد وای د تعلیم په سلسله کې غریبې د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی و خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما اراده وه پری انجینئرنګ کوم میډیکل طرف ته زما هغه نه وه ما پری انجینئرنګ کول خو انجینئر خو چونکې جوړه نه شلم د فاینانس چې ماشي مسلې وې کنه کور کې نو ماشي مسلې د وجې نه انجینئر خو جوړه نه شلم پری انجینئر کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړله. شروع نه ما میډیکل سایډ ته اراده نه وه خو زما میتھمیټکس چونکې ډېر خوښ وو نو دې وجې نه ما غوښتل چې زه انجینئر جوړ شم خو چونکې هغه لپاره ډېر زیات پیسې په کار وې زمونږ سره دونه پیسې نه وې نو بجای دې چې انجینئر جوړ شم زه دې سایډ ته لاړم ما بی سی وکړل میتھمیټکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړ میتھمیټکس.
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردانو ځکه یې په سر ډېره سیمواری وه. نوموړي نه مپختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر ښېګڼې کارونو ته یې څنګه پام وګرځېده.
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دعاګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل غټه خبره دا وه چې زمونږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي اوس هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه وو چې د دې سیلري زیاتې وې د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلري زیاتې وې نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلري خو به ما تاسې هم راتله خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ولې چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو نور داسې د خدمت خیرګڼې کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي خو د دې ترڅنګ د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په ښه توګه راپورته کولی شي
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته یو جینۍ په کار وایو اداره وه هغې ته جینۍ نه د بڼو نه څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل نو د یو مو استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټینګ کولی شې نو دا ریپورټینګ چل مزده کړو او د دې سره د ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم اوس زه شو کې کار کوم داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو نیمه د فیمیل مسایل شي د کالج پرابلم شي د ماشي شي د نور فیمیل چونکې د فیمیل اواز فیمیل یا فیمیل خو چتول شي نو دې وجه نه میډیا سره مو کار سټارټ کړ. تر اوسه پر آی ڈی پیز باندې مې ډېر کار کړی دی ایجوکیشن باندې مې کړی دی بنو کالجز کې چې مسایل دي هغې باندې مې ریپورټینګ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر ښېګړې کارونو او خبریالۍ ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو. نوموړي وویل
اصل سوشل سیکټر داسې دی چې دا تھرو آؤٹ نه کړه پروجیکټ وي نو پروجیکټ ختم شي پروجیکټ ختم شي نو د کالج چونکې ټیچنګ دی د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکې پرمننت خو جواب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس وی 6 منتھس وی نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاويږي نو د کالج او کالج جاب چونکې ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه دی خو په سر کې به یې د چم گاوند خلکو ځنې وخت د خیر ښېګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنیو شامله جګه کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د هلو ځلو په اړه څه احساسات لري په دې پوښتنه نوموړي وویل
ډېر زیات دعا کوي ما ته کنه هغه چې تاسو د وجه نه زمونږ کور کې چینجز راغلل د بچي سبق وایي او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وجه نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نوکری کې دونه منډې ترډې وایي نو دې د وجه دا چینجز راغلل هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي چې ډېر نږدې دي فار اگزامپل یا خاله دی یا مامو دی هغه خو دا اپریشیټ کوي ولې دغه جینې دی او عزت پردې کې د پردې کې کلچر د نه زه چونکې زمونږ علاقې سینسیټیو تا ته پته ده مونږ بورکی مرکی اچو نو دې کې زنه د کار کوي نو هغه ډېر زیات خوښي.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه سر زما ای دا چې دا کوشش جاری ساتم د زما ایم د زندگی یو مقصد دی، دا زما د مقصد دی چې دا شوم کې دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه، نو زه غواړم خپل فیملی ته ډېر زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري مو فل حال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي. بیا خو دا لایف چې کوم سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مانه څونه پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریئر او دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی. دخل کو د خدمت د پاره یو هر چي یو مقصد دی، زمام د مقصد دی دخل کې خدمت وکم، زه جست پیسې د پاره نه کوم، پیسې خو ما ته هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کنټینیو شو ساتم.
هما ارشاد زیاتوي چې ټول انسانیت ته د خپل کورنۍ په نظر ګوري. تاسو د نوموړې د همت او لاسته راوړنو حال اورېده چې په یو وخت د ژوند په بیلابیلو برخو کې د وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. د هما ارشاد په اړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري څه نظر لري د یوې لنډې د مینه پاسې اورې. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په کې درته دا وار نوی کول او په خاص توګه د ځوانانو جنکو د هلو زلو تفصیل درکو چې وای خپل وطن با په خپل آبادوي. په دې کې تاسو د هما ارشاد خبري واورئ. نو موړې په کالج کې د تعلیم ورکولو ترڅنګ خبريالي او د خیر خیګړی کارونه هم کوي. د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړې په حق لوي.
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و، ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارډ ورکینګ محنتی ټیچر و کنه. پیرا جنکو دا سټڈی ډیر امپورټنټ او دا لکه ڈیولپمنٹ کوایشی ایمیج کنټری.
نوموړې زیاتوي چې هما بیبي خپلو شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هره برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی وو کنه چې موټیویټ مونږ یې موټیویټ کوله چې ډېر سټرګل یې کړه دا او ډېر زبردست دغه وجه نه ان جی او ته زه راغلم کنه. مونږ خپل حالات کتل کنه ډېر لکه دا این جی او والا کار داسې چې خلک خپل تنګیږي وي کنه، خو مونږ دا خیال ده چې این جی او کې څه برائی نشته جنکو دا کار کوای شي این جی او کې او ډېر اپورچونیټیز دي او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړي دي. هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کوو د مزورو خلکو دې لپاره مونږ چاله ویل چیئر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی، چاله واکر په کار دی، داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته وي په بسترې باندې پراته وي نو هغو دپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان دپاره مونږ سره اسی میټرسې وي، داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
د پښتنو په سیمو کې د خیر خیګړې د کارونو په لړ کې د خزینه کارکونکو لپاره حالات څنګه دي؟ صابر حسین په دې پښتنه وویل چې که د مذهب او پښتونولۍ د روایاتو خیال وساتل شي نو خاص مسله پکې نشته.
اصل سر جی دا په کمیونټی باندې انحصار کوي چې اغیز لوکل کمیونټی والا لوکل خلک وي نو هغه دپاره تکلیفات ډېر کم وي چې د بهر نه راشي. لکه په بنو کې چې مونږ په کومه علاقې کې کار کول نو په هغې کې د خپل لوکل فیشن سره به خپلې لوکل برقې سره به چې بغیزېدې کم تکلیف دی پکې، ځکه چې کمیونټی ته د خلکو ته د خلکو خدمت ضرورت و نو هغو کې مونږ ته کم تکلیفات راولي. لکه اوپن فیس په چې ګرځېدل هلته ډېره مشکله ده او بیا کار کې ډېر رکاوټ راځي
نو چې د کمیونټي خلک په تکلیفات کم دي شته دي ځکه چې بعضې ځایونو کې مونږ ته بدایي چې یار تاسو به جینکۍ نه راولئ ځان سره او بیا به مونږ هغې ځای ته به اول نه مونږ ته اطلاع شوی وه چې یار دې ځای ته تاسو مه راولئ نو مونږ به هغې ځای ته کوشش کولو چې به مونږ ځان سره جینکۍ نه بوزو نو خو هغې کې به نقصان د کمیونټي و ځکه چې کمیونټي خلکو ته به هلته کې مونږ زنانو ته به نه شو ورتللی نو هغه کې که مونږ ډیسیبل زنانه وي هغه به مونږ نه پاتې کېدلې یا به نور څه داسې د زنانو فیلډ متعلقه کارونو هغه به مونږ نه پاتې کېدل.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړې لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن یې باندې کړی وه.
نازنین وایي کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځینې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه معاشره چینج کېږي که نه مشکل شي تېله تېله ویړ کې وایي لکه ایجوکیشن اوس خو ډېرې ویړ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې داسې پرابلم نه دی ډېری والدیات پیله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغې چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلي دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق ته سوران نه وشي یا که نه بیا به تاسې په چا باندې بوج نه اوسته ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وایي چې ښځې د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی بې تعلیمه او بې کاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولی. نوموړی څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې ښځه زموږ د بدن یوه حصه ده دا زمونږ نه هیڅ کله نشي ګوشي کېدی دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسره جوړه شي او د معاشرې خدمت وکړي دې له مونږ موقع ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو له فایده غواړو زه دې ته هم فایده پکار ده دې ته هم تعلیم پکار دی دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو نو دا هم زموږ د ورونو ته زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره د دوی د مستقبل لپاره مخکې راولئ او تعلیم هم ورکوئ هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کوئ.
سیړونکي وایي چې هر قام به خپلې مسلې په خپله هواروي او د هغې لپاره د یو قام نوی کول ډېر مهم کردار لري چې پکې د جینکو او هلکانو یو شان برخه اخیستل بنیادی اهمیت لري. د سیړونکو په وینا د پښتنو نوی کول بیدار شوی دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډېر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.